په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړه کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له بشیر ګواخ راو.
په پاکستان کې د خبرلانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم پی ایف یو جی ویلي ک په رسنۍ او قدغنونو او د صحافیانو مشکلات ختم نشي مظاهره شروع کوي. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي یوازې د هغو پاکستانی طالبان سره مذاکرات کیږي چې د دې ملک آئین پر ځان ومني. د ویکسینو تر کولو وروسته به د دې اونۍ په پای کې زل بیا امریکا ته د افغان کډوالو د ورسیدا بهیر شروع شي. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی خبرلانو وفاقي ادارې یا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست وایي د رسنیو سره کارکونکي 14,000 کسان بیروزګاره شوي دي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر په 4مه مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت سره د رسنیو د پرمختیا په نامه دغه ادارې جوړېدل هم نه مني چې د په خبره پر رسنیو به د حکومت کنټرول زیات کړي. هغه د خپلو مظاهرو په اړه زیاته کړه.
دا کوټ سره شروع کو اسلام آباد پورې چې نومبر کې لس تاریخ کې انشاء الله بالکل دا غزه شروع کوجي. دوه لس یا دیر لس روز پروگرام دی چې زموږ تقریبا چې دی سوار لس زر چې دی خلک بیروزګار سوي دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د اګست په میاشت کې ویلي وو چې د حکومت له خوا وړاندیز شوې میډیا ډیولپمنټ اتارټي به د رسنیو په انتظام کې مرسته وکړي، خو د خبرلانو تنظیمونه د دې ادارې جوړېدل د بیان ازادي د تړلو یوه بل لاره بلی. د پاکستان کورنو چارو وزیر شیخ رشید وایي یوازې د غو پاکستانی طالبان سره مذاکرات کیږي چې د پاکستان آئین ومني. نوموړي د اکتوبر په 4مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې تر کومې پورې د هغه معلومات دین او تر اوسه د دغه ډلې سره مذاکرات نه دي شروع شوي، خو زیاته کړه غواړي د غو استول سره خبري وشي چې د پاکستان آئین ته غاړه ږدي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیرونه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات پیل کړي دي، خو پاکستانی طالبانو دا وړاندیز رد کړی او ویلي وو چې پاکستان کې د شریعت تر قائمولو به جنگ روان وي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې له کورونا وایرس څخه 450 کسان مړه شوي دي. په دې سره له دې وباځ خبر د غمل کې د ټولو مړو شو کسانو شمیر 9,940 ته رسیدلی دی. د کووېډ 19 وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د اکتوبر په 4مه لیکلي چې په ټول پاکستان کې له 1.2 میلیون څخه زیات خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو څه د پاسه 1 میلیون ته رغیدلې هم دي. امریکا د بعد افغان کډوالو د ورسیدو بهیر د دیونی په پای کې د شری ویکسینو تر کولو وروسته یو ځل بیا پیل شي. په کډوالو کې د شری ناروغي د خبرېدو لامل په اروپا او منځنی ختیځ کې د افغانانو د موقتی ساتنې لزینو څخه امریکې ته د افغانانو وروستل ودریدلی وو. د امریکې هوملند سکیورټي یا د کورنی امنیت وزارت د اکتوبر په 4مه وویل چې د دغه هیواد په پوځي مرکزونو کې په موقتی ډول میشته له 9,000 څخه زیات افغانانو ته د شری بغوټ او چیچک واکسین کړي دي. د اروپا او منځني ختیځ په موقتی ځایونو کې هم په زرګونو افغانانو ته هغه واکسین کیږي چې امریکایي وګړي یې په ماشوموالي کې کوي. امریکا ته د رسمي ننوتلو لپاره شرط دا دی چې افغانان د پولیو، کورونا، شری او د عمر مطابق نور واکسین وکړي. د اګست په نیمایي کې د طالبانو په لاس د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو افغانان او امریکایان د دوه هفتو د کاروایو په نتیجه کې وویستل شول. د افغانستان په شمال او تاجکستان کې سرچینو ویلي دي چې طالبانو د تاجکستان سره په سرحد کې تاجک وسلوالو ته په تیرو دوه اونیو کې نوي پوځي ګاډي وسلې او تجهیزات ورکړي دي. په همدې حال کې دواړو خواوو په خپل خپل سرحدونو کې اضافي سرتیري زیب زی کړي دي. سرچینو ازادي اروپا ریډیو ته د اکتوبر په 4مه دا هم ویلي چې طالبانو اوغور جنګیالي له چین سره د افغانستان له لنډې سرحدي سیمې څخه لرې کړي دي. د تاجکستان د سرحدي خدماتو یو چارواکي ویلي چې افغانستان په بدخشان ولایت کې تاجک جنګیالي اوس د امریکایي جوړو وسلو او همي موټر سره لیدل کیږي. ځینې امریکایي جنگي جامې هم اغوستې دي. تاجک چارواکي چې رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نخ پرول په شرط زیاته کړي، هغه وسلوال چې په خوابه ورسره کلاشین کوفونه زاړه پیک اپ موټر وي په تیرو دوه اونۍ کې نوي تجهیزات لري. فکر کیږي چې دغه نوي تجهیزات طالبانو له افغان ملي پوسټ څخه په افغانستان کې د دوی په هغو چټکو کاروانو کې نیولې چې د اګست په نیمایي کې د دې سخت دریځ اسلامي ډلې لخوا د کابل په نیولو سره پای ته ورسېدي. تاجک او افغان سرچینی باور لري چې د تاجکستان سره تعلق لرونکي 200 وسوال د سرحد په اوږدو کې میشته دي. او د هند په پریمیر لیگ شل ورزه کرکټ لوبه کې نن ممبئی انډینز او راجستان رایلز لوبه لري. په شارجه کې کیدونکو د سیلی د پیښور په وخت په وو وجو شروع کیږي. که په دوی کې هر چاو غټلان نو د دې ټورنمنت بل پړاو ته لار موندل یو څه اسانه کی. د اتر دې محل د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په پیښور پریس کلب کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارو د بشري حقوقو فعالانو او سیاستوالو په غونډه کې د خبریالانو ستونزې په ګوته او د غو د حل لپاره یې حکومت ته غوښتنه وکړه.
یو طرف ته صاف بیان باندې حملې دي، صاف بیان اغوا کیږي، او بل طرف ته معاشي قتل عام شروع دی، بیروزګار کیږي.
نن د اکتوبر 15مه د سکول د استادانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د کارګرانو د ماشومانو لپاره دی و سکول استاد وای دوی د نوکرایوي نه مستقلی کې دوله وجه زورول کیږي.
یو سړی ته مين ته دی تر چرکی هغه سره د خپل نوکرای غم وی نو به ماشوم ته څه دی لور کوي بیا.
او د سیمې سوداګر وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت چې ورلمخه ډیر خوند نو دا محل لا پس خراب شوی دی.
مجموعی طور باندې دوړو ملکونو په منځ کې تجارت ډیر زیات کم شوې اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس نور هم ډیر زیات کم شو.
هله دا لمشال رادیو سره اوسي. اولنۍ موضوع ترازو پرون په پیښور پریس کلب کې د خبريالانو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارو د بشري حقوقو فعالانو او سیاستوالو په وغونډه کې حکومت وغوښتل چې د خبريالانو مسایل حل او د حقوقو دفاع وکړي. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی پر رسنیو هیڅ فشار نه دی اچولی، خو په پرونۍ غونډه کې سیاستوالو نیوکې وکړي چې اوس مهال د پاکستان مطبوعات په بې ساري ډول له بد حالت تیریږي. د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحادي مشرانو زیاته کړه کله خبريالانو د تنخواګانو د نور کولو مسله او د رسنیو په مخ کې پراته نور یو شمېر خندونه لري نشول، نو دوی به راتلونکي نومبر میاشت پراخې مظاهرې وکړي. زمونږ خبريال غلام غوس هم د غونډې ته ورغلی وو، دا رپورټ یې پرې را لیکلی دی.
د پاکستان د خبريالانو د فدرل یونین مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته وویل چې د رسنیو د ادارو نه د زرګونو کارکونکو د وستلو او د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتارټي په نوم د رسنیو د کنټرول کولو د نوي ممکنه قانون په ضد به دوی لاریون ترسره کوي.
د کوټ څخه شروع کوو اسلام آباد پورې، چې د نومبر کې لس تاریخ ان شاء الله بالکل دا غزه شروع کوي. دولس یا دیار لس روز پروګرام دی په 19 پوینټس کې زموږ تقریبا چې دی سوار لس زر چې دی خلک بیروزګاره شوی دی. بیا موږ دا وو چې په ټي وي چینل کې اول خو ډیر زیات ډیر شش دغه تنخواونه وو، اوس ټي وي چینل کې تنخواونه چې دی هغه خو اینکر پرسن اخی، رپورټر خو بیچاره خوار دی، کیمرامین غریب چې دی هغه خوار دی، لزر دو لزر کوئی. نو موږ دا واړو چې دغه د پاره مې ویج سټرکچر جوړ سی.
غونډې ته په وینا کې د نېشنل پریس کلب اسلام آباد مشر شکیل انجوم وویل چې موجوده حکومت په پاکستان کې د چین او سعودي عرب پر رنګ د رسنیو د کنټرول کولو هڅه کوي. اول په خبريالانو غیر اعلانیه بندیزونه وو، او دا هڅه کېدله چې د چین پرنګ صحافت دلته رایج کړي شي، خو چې خبريالانو د دې په ضد اواز پورته کړو نو اوس د پاکستان میډیا ډیولپمنت اتارټي په نوم د یو قانون جوړولو د لاري د آزاد صحافت د تړلو هڅې روانې دي. په غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو سیمایزو مشرانو د خبريالانو د لاریون د ملاتړ اعلان وکړو. په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا مشر نجم الدین خان له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
کدا لانګ مارچ کې هم سره یو کدا هر طریقه کار باندې موږ وردیو مرګرتیا کوم. نو ما خیال چې دا موږ څوک نه مني چې صحافیان نه مني نو ډیولپمنت په کې کم ځای نه راغلی، نو موږ هم نه منو.
پخوانی صوبایي وزیر او د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله دغه غونډې ته په خپل وینا کې د رسنیو په صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې هغه وویل
میڈیا دے وقت کے سخت ترین دور نتیجے گی
یو طرف ته صحافیان چې دغه هراسمنت شروع دی صحافیانو باندې حملی دي صحافیانو اغوا کیږي او بل طرف ته معاشی قتل عام شروع دی بے روزگار کیږي او خبرونه انجینئر کیږي دا انتهایی لکه مایسکون صورتحال دی
د عوامی نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی او په صوبایي اسمبلی کې د اطلاعاتو د قائمه کمیټې مشري سمر هارون بیلور وویل چې هغه به هڅه کوي چې په قائمه کمیټې کې د خبریالانو بیلابیل ستونزې رامخې تکړي
ما خنن صحافیانو ته دا هغه کړی دی آفر کړی دی چې نن چې کوم مسائل اغي بیان کړی دی اغي ما ته ریټن فارم کې راوړي انفارمیشن سټینڈنگ کمیټي والا بزد دی باندې میټینګ وغواړم او موږ بده هایست فورم باندې کوشش کوو چې دا مسائل موږ حل کړو
د اطلاعات او وفاقي وزیر چودري پواد حسین د اگست په میاشت کې اعلان کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو د دروغ خبرونو او د ناسمو معلوماتو د مخې نیولو په هدف حکومت غواړي چې د پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټي په نوم نوي اداره جوړ کړي خو د پاکستان خبريالان وایي حکومت په رسنیو د نورو بندیزونو لګولو لپاره د نوي قانون او نوي ادارې د جوړولو اراده لري ولام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د میډیکل زده کوونکو د آنلاین داخله ټیسټونو پر ضد احتجاج ته دوام ورکړ دی دوی پرون د وزیر اعلی د دفتر مخ ته احتجاج وکړ د زده کوونکو پر پرونی لاروین یو کس ډزې هم وکړې او وروسته بیا وتښتید حکومت ویلي چې زده کوونکو د آنلاین داخلي ټیسټونو مسله د مرکزی حکومت سره شریکه کړې او پر دوی د ډزو کوونکو د نیولو لپاره اقدامات کوي ایوب ترین معلومات لري
په کوټه کې تیر ورځ یو ځل بیا په ګنشمیر کې هغه زده کوونکي پر سړکانو راوتلي وو چا چې د تیرو 15 ورځو راهیسې په میډیکل کالجو کې د داخلې لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د آنلاین انټری ټیسټ یا داخله ټیسټ په ضد احتجاج پیل کړی دی او د اکتوبر په 14 نیټه د زده کوونکو لومړی د پرس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه ورسته د یو لاریون په بڼه کې د وزیر اعلی د ودانۍ په لور روان شول نو پر جی پی چوک باندې د نچرګند کسل لوري د لاریون پر برخوال باندې هوایی ډزې وسوې او هغه کس ورسته د غزای څخه په تیښته کې بریالی شو پر دې پیښه باندې زده کوونکو سخته خواشنی څرګنده کړې په دې ترڅ کې د لاریون او برخوال او رشید ناصر و مشالی ډتول په کار دي چې حکومت سم د لاسه دغه وسلوال کس ونیسي
موږ کوم حکومت هغه په دې باندې یو اکشن نه کوي موږ د بلوچستان ګورنمنت نن سټډنټ باندې فایرینګ هم وسو دا تانو ته ملاړو لیکن موږ وزیر اعلی نست موږ یو څو کوم په دې باندې اکشن نه کوي
ورسته د لاریون برخوال د اعلی وزیر و ودانی ته د تک په خاطر ورډ زون ته داخل سول او الته پولیسو دی غیر چا پیره ماسره کړل پر دې محال د ایواز د کونکو افتخار حسین ویناوا
مون د مار د فیم سی د بارا کې دی فیم سی د ټیسټ ریجیکټ کې دوباره دی ریکنډکټ کې سارا د لاغه سره پاسینګ کرایټریا 50% شوی دی دویمه مطالبه زموږ د بلوچستان فاټای چې سی سټان دی چې دوباره دی بحال کې هغه تیر کال زموږ یو ایکس سینیټر مرحوم عثمان الله خبرو سر کړه تر 2022 پورې دوی مطالبه او اګریمنت کړی وي چونکې 2022 دا کال دوی برته هغه ختم کړی د موږ دغه د بالی د پاره وتلې او درېمه مطالبه پر 8 تاریخ پولیس تشدد کړو دغه خلاف هغه پولیس افسران چې تشدد کړو غوند ریکارډ پراته دي دغه خلاف ایف آی آر کړ
پر دې مهال د خبريالانو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وویل چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د میډیکل د زده کوونکو د آنلاین انټری ټیسټ ستونزه د مرکزی حکومت سره راپور کړی ده او د پاکستان میډیکل کمیشن و چارواکو ته خط هم لیکلی دی چې دغه ستونزه دی زیر تر ژره هواره کړي
ہم نے دو مراسل پاکستان میڈیکل کمیشن
بلوچستان حکومت و پاکستان میڈیکل کمیشن ته دو خط لیکلی دی چې د بلوچستان د زده کوونکو ستونزې دی هواره کړل سي خو تر اوسه د پاکستان میڈیکل کمیشن له لوري د بلوچستان حکومت ته څه جواب نه دی ورکول شوی د غړول اعلی وزیر هم د مرکزی حکومت سره په تماس کې دی د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د زده کوونکو غوښتنه سمه ده ځکه چې ورسته د یواد په نور برخو کې هم زده کوونکو د پی ایم سی په ضد پر سړکانو راوتلی وو ویاند غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکي دې سم د لاسه خپل احتجاج ختم کړي خو زده کوونکو د حکومت دا غوښتنه رد کړې ده دلته خبره ده د ونی ورده چې په میډیکل کالجو کې د داخله لپاره د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا د انلاین انټری ټیسټ په ضد د بلوچستان زده کوونکو د تیر میاشتې د اتمې نیټې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. وروسته په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا او د هیواد د نورو برخو څخه راغونډ شوي زده کوونکو هم د دې ټیسټ پر ضد احتجاج کړی وو. د بلوچستان زده کوونکي غوښتنه لري چې د آنلاین ټیسټ پر ځای دی د پخوا په ډول د دوی څخه پر قلم کاغذ باندې ټیسټ واخیستل سي او په میډیکل کالجو کې دی داخله ورکول سي. لکن د پاکستان میډیکل کمیشن له لوري تر دمګړي پوری څه جواب نه دی راغلی. پاکستان میډیکل کمیشن د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د میډیکل په کالجو کې د داخلو ذمہ داره اداره ده.
نایب ترین رپورٹ اوریدونکو نن د پنړای کې د استادانو ورځ مانځل کیږي چې د دې مقصد د خونکو ارزښت پاړه په هاوی زیاتول او د غوډ حکومت لپاره आवाज پورته کول دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د زینو سکولونو استادان وایي نه خو تنخواګانې پر وخت ورکول کیږي او نه هم حکومت نوکریانې پخوي. خونکي زیاتوي چې د شپاړسم گریڈ استادانو ته هغه مراد نه ورکول کیږي چې د پولیس صحت او یا د نورو محکمو د دولسم گریڈ افسرانو ته حاصل دي. خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبائی سملا یو غړی وایي تر پوز وروسته په هیواد کې د استادانو شمیر زیات دی او د خبره چې حکومت دوی ته هم مراد ورکړي نو د ترقیاتي کارونو لپاره به ورسره پیسې پاتې نشي. تفصیل د احمد الله په دې تفصیلي رپورټ کې.
د اکتوبر 15 چې د استادانو نړیوال ورځ ده خو په پاکستان او خصوصا په خیبر پښتونخوا او قبایلی ضلعو کې که یو خوا ځینې ښوونکي د خپلو نوکریو د مستقل کولو غوښتنه کوي نو بلخوا بیا نور د کمو تنخواګانو او هغه هم پر وخت د نه ملاوېدو ګیله کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې شمیر تر زرو پورې دی چې پکې 1300 پورې استادان دي او 10000 پورې ماشومان پکې سبق وایي. د مومندو په صفت غړی کې د کمیونټي سکول استاد رابیا شانواز وایي چې هر کال د اکتوبر پر 15 مې د حقوقو خبري کیږي خو تر اوسه ورته خپل جایز حقوق ورنکړل شول. نو موړي وایي شپږ کال وړاندې چې کمیونټي سکول کې استاد شو نو تنخواه 8000 روپۍ و او دا چې تر اوسه پکې اضافه نه ده شوې بلکې تنخواه ورته هم پر وخت نه ملاويږي.
لول خو تنخواګانې لیټ ملاويږي لکه مخکې به کالم نه وي او نیم به نه وي اوس ولا خرچ د سره پوتونه په اوچې لیدل نو په دې وجه باندې لکه اوس نه همېشتي په شولې دې در خو دې هغه دفتر نه مخکې او دوه میاشتو هم ورکړي وا تنخواه هم په ټیم نه ده او بل کومه هم ده لکه 8000 9000 دغه تنخواه ده. هر کی خو نن سبا د یو ماشوم کم څه کمې د شپږ ګوزرو خو د میاشتې میوه لګي او بل خوا کې د چا خو لږ لري نو هغوی ته خو د درې زره شي پور کوي نو په دغه کې خو 4-5000 روپۍ نه پاتې کیږي.
په 1948 زیږیز کال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي، ساينس او کلتوري سازمان یونیسکو د کارګرو نړیوال سازمان ایلو په سپارښتنه د اکتوبر 15 د استادانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځلو پریکړه وکړه چې مقصد یې خونکو ته خپل جایز حقونه ورکول دي. خو یوازې د کمیونټي سکولونو استادان شکایتونه نه کوي بلکې په خیبر پښتونخوا کې د مهنت کشو ماشومانو لپاره جوړ شوی د ورکینګ فاکس ګرامر په نوم د سکولونو استادان هم د تیری اونۍ نه د خپل نوکریو د ممکنه ختمولو پر ضد په احتجاج دي. دغه سکولونه چې تر 15000 پورې استادان او نور کارکونکي لري یو استاد مسعود خان یې مشال ویډیو ته وویل چې 12 کال وړاندې دوی په ارزي توګه ګمارل شوی ول خو له دومره مودې وروسته هم د دوی نوکری مستقل کولو پر ځای یې د ختمولو خبرې کیږي.
جایز مقام خو پکار دی چې ټول ته ملو شي خو مونږ ته هغه جایز مقام د لسو کالو نه د 12 کالو د نوکری نه پس هم چې کوم نه هغه نه ملاویږي. د خیبر پښتونخوا حکومت نه زمونږ دغه وختنه ده چې څومره سټاف چې ټول پرمن کړی شي نو دی به د ماشومانو په تعلیم باندې به د دې مکمل فوکس وي او چې نه یو سړی ته دوه کاله پس او درې کاله پس هغه چې کوم دی ته مینټلی ټارچر کی هغه سره د خپل نوکرۍ غم وي هغه سیکیور نه وي نو به ماشوم ته څه دی لور کوي بیا.
د استادانو نوکرۍ مستقل کولو او پر وخت تنخواګانې نه ملاویدو په اړه مشال ویډیو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکی سره د اکتوبر په لومړۍ ورځو کې په بیلابیلو وختونو کې د تماس نیولو هڅه وکړه خو نوموړي زمونږ اړیکه ځواب نه کړه. خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی پښتون یار خان وایي حکومت یې کال په کال د استادانو په تنخواګانو کې اضافه کوي او ترڅو چې د نوکریو د مستقل کولو خبره ده نو د میرټ په بنیاد به پریکړه کوي.
سپر تنخوا
تنخواګانو خبره ده، نو موجوده ګورمنټ په تنخواګانو کې خو وسیع طور سره زیاتې کړې دي تنخواګانې ورته، خو نوره چې کوم زمونږ ډپارټمنټ دي هغه کې نوره چاته سره کوم بینیفیټس ملاو کېدلی شي کوم ملاو کېږي هغه استاد ته هغه رایټس او حقوق حاصل دي. پرمننټ هر ګورمنټ یو خپل پالیسي وي، یو سړی چې بھرتی شي هغه خامخا یو پروبیشن پیریډ وي، نو هغه پروبیشن پیریډ نه بعد هغه خلکو بیا ورسته پرمننټ کولو یو آرډر طریقه کار دی، هغه پروسیجر دی، یو ایگزام دی هغه ورکېږي.
آیا ښوونکو ته هم هغه ټول مراد حاصل دي کوم چې د نورو محکمو چارواکو ته ورکول کیږي؟ د پېښور د یکغون های سکول استاد جنگریز خان وای چې د شپاړسم گریډ افسر دی، خو هغه مراد نه ورکول کیږي چې د پولیس، صحت او یا د نورو محکمو دولسم گریډ افسرانو ته حاصل دي.
د سی ڈبلیو ګوره، د هیلت ګوره، کده پولیس ګوره، هغه سره زما د ایجوکیشن 17 نه برابر تر اوسه پورې دا یې مراد په لیول سره ایجوکیشن 17 چې کوم دی هغه سره کنوینس نشته، هغه سره په سکول کې اوب نشته، هغه سره په سکول کې بجلی نشته، هغه ته په سکول کې خپل آفس نشته، هغه ته په سکول کې واشروم نشته. ایون چې دا غا انیشل ته کې مراد دي دا نو خو پریرا.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څنګه وای په صوبه کې د کارمندانو شمیر شاوخوا 1,00,000 دی چې پکې 1,00,000 استادان دي. پختون یار خان وای چې کالجونو او پوهنتونونو نه علاوه صرف په ابتدایي او ثانوي تعلیمي ادارو کې د استادانو شمیر دومره زیات دی که حکومت دوی ته هم لکه د نورو محکمو د افسرانو په شان مراعات ورکړل، نو د بجټ یو لویه برخه به صرف په مراعاتو کې لاړه شي او پرمختیایي کارونو لپاره به بیا هیڅ پاتې نه وي.
انسان په خپل وسایلو تم ګوري، ځکه چې استادان ډېر په ګڼته دا سره دي، ځکه دلته د خبرو کوم چې پاکستان د آرمی نه بعد دریمه غټه طبقه د استادانو ته په دې ملک او په دې صوبه کې، تاسو په دې باندې خپل سوچ وکړئ چې 17-18 ګریډ استاد دي هغه په کثیر غټ دا سره دي او که هغه ته مراعات حساب کتاب ملاو کې تر شروع شي، نو بیا خو ګورمنټ بجټ بیا ګورمنټ نور چې کوم ډیولپمنټل ورکس دي یا کوم نور حساب کتاب دغه پروکول به ډېر نه ممکنه غونډه خبره شي.
د یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الاینس فار میتس اینڈ ساينس د سیډنې تر مخه چې په خیبر پختونخوا کې دا مهال په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي، پر دې سربیره صوبایي حکومت د 14,000 استادانو د کمی له ستونزې سره هم مخامخ دی. د تعلیمي چارو په او د بلوچستان د درسي کتابونو د څانګې پخوانی مشر پروفیسر منیر احمد کاکړ وای یو ملک تر هغه وخته ترقی نشي کولای چې هر وګړی تعلیم ته لاسرسی ونه لري، نو ضروری ده چې د سکولونو جوړولو سره د ښوونکو د مراعات او مفاداتو خیال دې هم وساتل شي.
د علم دنیا تر درې سرچونه ده، یو استاد دی، یو زده کوونکی دی او یو نصاب دی. په دې ګرد کې د استاد رول ډېر مهم دی. موږ د خپل بجټ 2% تعلیم دپاره خپل وسایل نه دي مخصوص کړي، نو چې زموږ دغه حال وي نو استادان ته به کوم دغه مراعات او مفادات ورکړي؟ دا خو یوه سوله. دویمه خبره دا ده، که ته غواړې چې دا ملک پر مخ لاړ شي، دا ملک ترقي وکړي، نو هغه دپاره خو یوه لاره ده او هغه لاره ده علم ده او کوالټي ایجوکیشن چې دي په هغه کې بنیادي دغه چې دي رول هغه د استاد دی.
د منیر کاکړ په خبره د نړیوالې ورځې لمانځنې مقصد د استادانو درناوی کول او هغوی ته ورپېښو مشکلاتو حل راوستل وي. پاکستان کې پر دې ورځ د ښوونکو سره ډېرې ژمنې وشي خو له بده مرغه عمل نه ورباندې کیږي.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ غړي خونی یا چیمبر اف کامرس په خوانې مرستيال مشر زاهد شینوار وای افغانستان ته د پاکستان صادرات 80% کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تل تیر څو کلونو راهیسې د پاکستان صادرات واله مخه په کمیدو ول، خو د زاید شنواری په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره دوړخیزه تجارت نور هم مخ پر ځوړ روان دی. لومړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلې چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د پاکستان او افغانستان دوړخیزه تجارت دا وخت په کم حال دی.
تقریبا چې او یا فیصد پورې تجارت کم شوی دی او دې وجه باندې اوس موږ په دواړو بارډرو باندې بالکل خالی دي. او هغه افغانستان طرف نه لګ تجارت زیات شوې ده، خو پاکستان طرف نه ایکسپورت ډیر زیات کم شوې ده، او شو کې تجارت خو پاکستان ډیر زیات او پایلټ ټریډ کې د پاکستاني سره ډیر و، نو دې په وجه باندې عمومي مجموعي تور باندې دواړو ملکونو په منځ کې تجارت ډیر زیات کم شوې ده.
یعنی دا اوس کم شوې ده ک نه لډیرا وخت ده؟
اسه خو مخکې په خوانه تجارت هم کم شوې وو، یو وخت کې نن لسکاله مخکې د ونیم ارب ډالر نه زیات کاروبار وو، بیا دا یو نیم ارب ډالر باندې 15 پک کال ولاړو، او کله به 1 ارب 40 کروڑ وو، کله به 1 ارب 10 کروڑ وو، او اوس یو خو 13 کال چې دا 1 ارب نه پیل ځل لاندې راو ورسېدو او 800 میلیون ډالر تر راو ورسېدل، او هغه نه پس اوس د دې طالبانو حکومت راتلو نه پس بیا نور هم ډیر زیات کم شو، نیم په نیم نور کم شو دی، نو اوس تجارت تاریخي تور باندې
سوال دا دی چې د پاکستان له طالبانو سره تعلقات د تیر حکومت یعنی د پرزول سوی حکومت اشرف غنی تر حکومت شدي، نو بیا اوس ولې په کې دغه مشکل رامنځته شوی دی؟ تاسو اوس نور هم رقم شوی دی
په دې کې ټول نه لوی مشکل دا راغلی چې کوم د دې مرکزی بانک ته هغه باندې چونکې دغه اسټس فریز شوی دی امریکای طرف نه، نو دې په وجه باندې بانکونو کې پیسې نشته، نو یو دا د بینکونو غټه وجه ده، دویمه دا غټه وجه ده چې غیر قانوني صورتحال ده، دریم غټه وجه ده چې ستاجران هم چې دی افغانستان نه په الحال شپ شوې دي نور ملکونو ته، نو په الحال د کاروبار حالت افغانستان کې ډیر زیات خراب ده.
نو د دې تاسو اساس د افغانستان لغړی ځخه تجارت یعنی لاغه خوړی پاکستان ته سامانونه راوړل مالونه راوړل زیات شوې دي، هغه په کم شکل کې زیات شوې دي، هغه ولې زیات شوې دي چې لدی غړی ځخه کم شوې دي؟
دا چې ډیره حیرانتیا خبره چې څومره زموږ یادښت دی، نو د افغانستان او د پاکستان په دوه طرفه تجارت چې په دې کې به د پاکستان 90% حصہ و او صرف 10% چې دی هغه په افغانستان نه سامانونه راتلل، خو اوس ځکه تاسو ته پرونی خبره وکړم، نو د افغانستان نه 306 کنټینری راغلي دي او پاکستان نه 1,650 کنټینری تللي دي، نو دې نه تاسو ته اندازه لګي چې په الحال په موجوده وخت کې د افغانستان تجارت پاکستان طرف ته زیات شوی دی، او هغه کې یو خوګټه وجه دا ده چې د بارډر په نه چې کوم افغانستان واکدارانو یا کوم فورسزو د دې عسکرو هغه به 1,500 افغانۍ اخیستي ترک نه، نو هغه پیسې په منځ کې لاړې، بل پاکستان چې دی د افغانستان په فروټو باندې خاص کر چې 15% سیټ سټریکس وغیرہ په معاف کړی دی، او بل د افغانستان نه چې کوم پاکستان ته تجارت کیږي نو هغه کې دا شرط د ډالرو چدی هغه شته نه دی، پاکستان نه چې افغانستان ته کیږي هغه کې ډالر په اکاونټ کې جمع کول ډیر ضروری دی.
نو اوس ستاسو ځکه دا خو داسې صورتحال دی، ستاسو یو ورځ تر بله پوري دغه د پاکستان چې کوم واردات یا برامدات دا کمی شي، نو آیا دغه به سلسله به تاسو ته ښکاري د کاروبارانو په هیڅ باندې د سوداګرو په هیڅ باندې نورم په خرابېدو وي کنه؟ تاسو یو څه امکان یا د دې لپاره څه حالې ځلې روانې دي؟
زه خو وایم چې دا به نور هم خرابېږي، هغه څه وخت چې دی وسم چې دی زاړه اګریمنټونه دي هغه کې اډوانس کې سوداګان شوي وي، نو هغه باندې نه څه ټرکونه روان دي او دا سیمټو ګاډي روان دي لګیا دي، دا سلک ګاډي روان دي، دا یو نیم سو گاڑی چې په تورخم باندې وزي زدا غړم چې دا به 150 گاډو تراشي، ک تر څو پورې چې د افغانستان حکومت چې د سفارتي سطح باندې رسمي تور باندې تسلیم نشي په ټوله نړۍ کې، نو هغه پورې دا مشکل به یې زکه چې په الحال د افغانستان په کله بندي او افغانستان سره رسمي تجارت کول چې په دې کې ټوله نړۍ رکاوټ دادې چې افغانستان حکومت اوس پورې باقاعده د نورو دنیا چې تسلیم کړي نه.
شنو دي کې تاسو خپل یعنی سوداګرو چې کما چمبر اف کامرس ته د پاکستان غاړې ته دی کبي دا غستا سوګړه خونه ده د پاکستان افغانستان، تاسو د دې لپاره یو څه متبادل لار یا چارواکو سره خبري اتري یو څه حل ځلې کوي؟
خو وزیر خزانه چې دی هغه تم دا تجویز ورکړو چې تاسو په الحال بیا موږ ته اجازه راکړي چې پاکستانی کلدارو کې افغانستان سره تجارت موږ شروع کړو، نو هغه اعلان وکړو او په ټولو اخبارونو په میډیا کې راغلو، اوس پورې دا غي نوټیفیکیشن نه ده شوی او ښکاری داسې چې دا په دې کې څه مشکل شته دی، نو هغه په وجه باندې په الحال د دې څه حل راوته نه ده.
د زاهد شینواری سره چې د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ د غړي خونی په خوانی مرستيال مشر دی، د عبدالحی کاکړ مرکم اور دا د خبرونو وخت شوه دی په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې لند خبرونه بل بشیر غواخ نه وره
د پاکستان خبریالانو د فقید دریا پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست ویلی د رسنیو سره کارکونکو کې 14,000 کسان بې روزګاره شول دي. د دې ادارې مشر شهزاده ذوالفقار پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د خبریالانو دا ستونزې په همدار از په رسنیو لګیدلې قدمونه ختم نشي نو دوی به په نومبر میاشت کې مظاهرې شروع کړي. د پاکستان کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په سمبات کې خبرلاند وویل چې یوازې د هغو پاکستانی طالبان سره مذاکرات کیږي چې د پاکستان آئین ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د یو ترکیې ټي وي سره په مرکه کې ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو د ځینو ډلو سره مذاکرات پیل کړي. پاکستانی طالبانو دا رد کړی وو او ویلي وو چې په پاکستان کې د شریعت تر قائمولو به جنګ روان وي. امریکا ته به د افغان کډوالو د رسیدو بهیر د دیونه په پای کې د شری د ویکسین تر کولو وروسته یو ځل بیا شروع شو. کډوالو کې د شری نارغه د خپلو عمله په اړه په منځل فتیس کې د افغانانو د مقدسي ساتنې له ځایونو څخه امریکا ته د افغانانو ورسل ودرېدل. د اګست په میاشت کې د طالبان پلاس د کابل تر سقوط وروسته په زرګونو افغانان او امریکایان د دوه هفتو د کاروای په نتیجه کې وګورئ چې د افغانستان په شمال او تاجکستان کې سرچینو ویلي چې طالبانو د تاجکستان سره په سرحد کې تاجک وسلوالو ته په تیرو دوو اونیو کې نوي پوځي ګاډي وسلې او تجهیزات ورکړي دي. همدې حال کې دوه خواوو په خپلو سرحدونو کې اضافي سرتیري هم ځای پر ځای کړي دي.
مشال ریډیو لند خبرونه اوس بل موضوع د ملګرو ملتونو د کډوالو اداروای کې په افغانستان کې ل بي ځای شو خلکو سره مرستي ونشي نو یو لوی بشري بحران برامسته شي. د ادارې مشر فلیپو ګراندي ویلي ل جګړو بي ځای شي کډوال په بیړني ډول بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په تاسو حال کې چې د اگست په میاشت کې طالبان له خوا د افغان حکومت تر نیول ورستا له دې هیواد سره لوی نړیوالې مرستې درېدلې دي. طالبانو د کډوالو ژوند ښه کولو په اړه لا تر اوسه کومه کلنلاره نه ده وړاندې کړې. یو نړیوالو مرستندویو ادارو هم د مرستو اړونده د ملګرو ملتونو غوښتنو په هکله څه نه دي ویلي. د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندي د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د عالي کمشنرۍ په 2 کلنۍ اجرایي غونډه کې وویل د افغانستان د عامه او اقتصادي خدماتو د سقوط د مخنیوي لپاره باید ژر تر ژره لارې وموندل شي.
ملیونز اف افغانز have been uprooted for more than 40 years.
په ملیونونو افغانان له تباندې تلويش کولنو بي ځای سي او روسي تحولاتو لا پسې نوي ننګوني را منځته کړې. ما 13 میاش افغانستان ته سفر وکړ. تاسو لما او لګړو نورو مرستندویانو اوریدلی چې وایي زیات اندازه مرستي باید بیل قید او شرط سمدستي چمتو سي. که په څونو کې دا کار ونسي ناورین بنور هم سي. زه د خلکو د بی ځای کېدو په اړه وړاندوینه کې تل محتاط يم، مګر باور لرم چې دا ډول ګډوډي به په لوی اندازه په کور دننه او ممکن بهر د خلکو د بی ځای کېدو لامل وګرځي.
ان پاسیبلی ایکسټرنل ډیسپلیسمنت.
د فلیپو ګراندي په وینا افغانان چې په تیرو څلورو لسیزو کې کډوالۍ ته اړ شوي اوس وخت بیا له بی برخلیکۍ سره مخ دي. هغه ویل په اساسي مسلو له هغې ډلې د ښځو او لګکیو د حقونو په تړاو باید له طالبانو سره راغنده خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر زیاته کړه چې د ایران او پاکستان په ګډون د ګاونډیو هیوادونو د ظرفیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې، ځکه چې په تیرو څلورو لسیزو کې دغو هیوادونو د افغانانو د نسلونو کوربه وو او نور ښایي امکانات ونه لري. د فلیپو ګراندي په وینا دا مهال په ترکیه کې تر 3 لکو زیات افغانان اوسي. هغه له دغو هیوادونو مننه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې د افغانانو د کډوالۍ د ناورین مخه باید ونیول شي. بهر ته د لکونو افغانانو په کډوالۍ سربېره د لکونو افغانانو په کور دننه بې ځایه کېدل او نورو سیمو ته کډېدل هم یو لویه ستونزه رامنځته کړې ده. اکثر خلک د جنګ جګړو له امله د خپلو اصلي سیمو پرېښودو ته اړ شوي او په سختۍ شپې سبا کوي. د کونړ اوسیدونکي 45 کلنه شفیقه چې شاوخوا 4 کاله وړاندې خاوند په جنګونو کې ووژل شو اوس د 5 بچیانو سرپرستي ورپه غاړه ده او لستونزو سره مخ ده.
کله چې دا جنگ شروع شوه نو دې جنگ کې موږ راووتلو رالو دلته نور حکومت چې هغه مخکې نه هغه موږ سر وکوله بیا په دغه مازیګر باندې طالبان داله نس موږ سر وشو نم چې کنه وشې ته مونږ شو نی ما میاشم کېږي چې په دې تعمیر کې ناس نه په وارو نشته نه په کوټه شته بوجه نه می ستاد ګاندل افاق می دا ماشومان کې نی او پاتې او ما شو خواړه څه په سوال باندې ماشومانو بس موږ دې لګه ډوړی ډوړی راوړی سپور او خریا ینګولای یا نه
ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د افغانستان له نږدې نیمای نفوس د پیړنې مرستو لپاره 200 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې مرستندویو ټولنو او سازمانونو د ملګرو ملتونو دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ویلی او هغه 1.2 میلیارد ډالر چې تیره میاشت په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستې په توګه اعلان شوې لا یې درک نه دی معلوم.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو
راپورونه او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي
د خوست د کلموال مینی په سیمه کې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداري یونیت سی آر په مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره د دوو ودانیو جوړولو چارې پیل شوې دي. د ودانی چې چارې به د 15 میاشتو په موده کې سرترسي او ویل شوې چې د هر یوې په جوړولو به 3,00,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. د یادونه ده چې اوس مهال په افغانستان کې د هلکانو ښوونځي پرانیستي دي خو د نجونو هغه بند دي. طالبانو ندی ویلی چې دا ښوونځي به کله خلاص کړي. پر دې موضوع زموږ د خبریال دا رپورټ
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کنجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې. خو د زده کوونکو د ډیرښت لپاره تر اوسه هم ډیر شمیر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د ماندې کینی او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مواسه چې د ښوونځیو ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال راډیو ته وویل د ښوونځي بل جوړېدو وروسته پلمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالی لګښت مني د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې دا کم ضرورت د شاګردانو دی په دې یو لابراتوار دی پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی ور سره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دغه مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې ښوونځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و زموږ شاګردان او ماشومان به او د لمر ته ناست وو. موږ کومه سیوره نه درلوده کوم داسې لویې ونمو نه درلودې دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو د دوی نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو. ملاب د ښوونځي په باره کې د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي نه شو کړای چې هغه مو په نورو ښوونځیو کې داخل کړي وای موږ یې مصارف کړي وای. موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي د موږ ماشومان ټول په آرام شو موږ ته پیدا ورسېده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار لپاره مننه وکړه او غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې
مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا د متعلمین مکتبونه مدارې دا ټول د همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونس پمویس پمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 خوانځیو کې څه د پاسه درې لکه ماشومان زده کړې کوي چې یو لکه نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
له خوست زموږ د خبریال رپورټو د ننګرهار له یو شخصي پرایویټ پوهنتونه 15 جینکای فارغ شوی دی، دوی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي خو راتلونکي لپاره پریشان دي ځکه چې په وینا یې طالبان ښځې لکار منی کوي. دوی له طالبانو غوښتي چې جینکای تعلیم او کار ته پرېږدي چې دوی په وینا د افغانستان په آبادۍ او هم د خپلو کورنیو د ضرورتونو پوره کولو کې د نارینه سره یو شان ونډه واخلي. تفصیل له جلال آباد زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالی ژبي طب ستوماتولوژي اقتصاد او سیاسي علومو په پوهنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغه شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 3 نیټه جوړه شوې وه فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینه ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اتو سره د ښځینو پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلي دي، یا هم هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د ښځینو د زده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړپوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیک راشو په مکتبونو کې وګورو هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي خبره زده کړې نشئ کولی. اکثریت په ښوونځیو کې د ښځینو دپاره جلا صنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په 12 یو 12 یا 13 صنفونو کې دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د ښځینو دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل په 13 کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي 40 کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د سول لسیزو جنگ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوې، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. ښځینه محصلینې وایي نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روخان خصوصي پوهنتون رئیس پاتې ګل شینوارې وایي د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي
او په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړ زده کړو وزارت سره په همغږي باندې چې موږ د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چنوي محصلینو موږ جذبو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیلې شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغه فارغ نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي کابو 2 وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر 6 ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
په سروې خپرونه کې دي زموږ خویندې موږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. دستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00020212212 ستاسو لپاره ځانګړي شوی. موږ مو پته مئ
په باجول کې په لومړي ځل کروندګرو زعفران کرلی دي. دوی وایي دا تجربه کامیاب شوی خو شکایت کوي چې د زعفرانو تخم ډیر ګران دی، دغه بای لوړې دي. دا زمیدار د زعفرانو د تخم رانیولو او د هغې د کرلو په برخو کې له زراعت محکمې د مرستو غوښتنه کوي. د باجول د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د زعفرانو د کر لپاره زمیندارو ته تربیه ورکړي او هم د تخمونو په لړ کې ورسره مالی مرسته وکړي. تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې.
د باجول په ماموندو سیمه کې کروندګرو د زعفران په لومړي ځل کروندک کړي. کروندګر وایي هر وخت حکومت ورسره د زعفران د تخم په لړ کې مرسته وکړه نو ممکن ده چې د دوی د کروندو کارونه ورسره ډیر ښه شي. محمد اسماعیل چې د ماموندو سیمې اوسیدونکي دي، د شلو کالو راسي عام فصلونه او سبزیانې کړي، خو مشال ریډیو ته وایي سخت کال یې د 2 لک روپو په لګښت په یو کانال ځمکه د زعفران بوټي کړلي.
زعفران چې ما په خپل باندې په یو کانال باندې چې کم دی کاشکلی دی او دل تډر خو د دې مزه کې چې کوم دی کار کاروانده برابر ده او مشران هم دا وایي چې یاره دلته زعفران کې دی شي، خو دلته چونکه دا تخم ډیر زیات ګران دی نو حکومت لبکاری چې دا موږ ته راکی پریو کې او د دې نه د خلکو ته چې کوم دی پیدا وشي او چې څونه زمیدار دي لکه موږ جوار غنم دا اخلو خو دا غیر ټونه سینو غر سړی اخلي او کری او دا غی کار کاروند کوي. د حکومت لبکاری چې دا موږ ته مبترا کې سری وسره کې نو د زعفران پیداوار کې ډېر اضافه وشي. دلته
با جوړ کې تر دې وړاندې د زیتون بوټو د کرلو ریواد شروع شوه چې تر اوسه روان دي. د زراعت د محکمې با جوړ چارواکي وایي یوازې په دغه سیمه کې د شلو لاکو زیات د زیتون بوټي ولاړ دي او کروندګرو ته ډېر ګټور کړي. هم دغه سیمه یو بل کروندګر خان محمد وایي حکومت که د زیتون په شان د دوی سره د زعفرانو په کروند کې هم مرسته وکړه نو ممکن د دوی هم دغه کروند شروع کړي.
موږ دلته کدوان کرو، ګوپیان کرو، ټماټر، مختلف سبزیانې کرو، خو دا زعفران چونکه داسې شیز دی چې دا موږ د حکومت نه غواړو. لږ د دې دا تخم چې کم دی لږ ګران دی نو موږ د حکومت نه غواړو چې دا زعفران موږ لرا کې او د حکومت څخه اوسه کمی نشته دی بلا شیزونه دي اوسه نو موږ ته به لږ اساني راشي او زموږ په کاروبار باندې هم لږ خاص سر پرې وځي.
باجوړ کې د اوبو نهري نظام لا هم نشته، خو دغه په قبایلي سیمو کې یوه هغه ضلعه ده چېرته چې کالو سر بارانونه کیږي. خلک د باران په اوبو غنم او وربشې کوي، خو د سبزیانو او ځینې میوو د پاره یې شمسی ټیوب ویلونه یا کویان جوړ کړي. زری محکمه خو د زیتون د پاره کروندګرو سره مرسته کوي، خو آیا د زعفران په شانت کروند چې خرڅ په زیات راځي او کرل یې د هر کروندګر د وس کار نه دی؟ دغه لړکه چې مشال ریډیو د باجول د زراعت د محکمې د ډایرکټر محمد سعید نو پختل نو نوموړی وي
منګا زمیدارو ته زو غیتا وای چې یره تاسو زعفران چې کم دی نو هغه باندې سټری وکي لګ ایریا باندې وکړي دا برورو چې کم دی نو سیوا کی د دې چې کله منګا د دې کر افتتاح کوله نو منګا سره د دې چې کم زمنګ ډایرکټر صاحب دی د دې سابقه د پټا ایریا چې کم دا غو راغلی خاص کر د زعفرانو بارکی نو دا غینه منګا د توقع ساتو چې یره زمنګ د پاره د ای ڈی پی کی یا پی سی کی دی یا نور زینو دا سی پاند مونگا تا چه کم دی نوراشی چه دی دی مونگا یو باقیده یو ابتتا شروع شی پا دی باجوڑ کی او دا زمیدارو آقا ابتدائی هیلپ چه کم دی نو مونگاو
دا ذکر دا چه زعفران دا باجوڑ پا سیما کی دازمیخت پا توگا پا اول زل کرل شوی. کروندگر او دا زراتو محکمه وای چه کرونده یه کامیاب دا. کروندگر وای که دا زعفرانو پا کر کی ورسر حکومت مرست وکڑی نو دی بڈیر خلق هم پا روزگار کڑی او دا حکومت پا زر مبادله کی با هم مرست وکڑی. د زعفرانو خرڅونکو په وینا چې په پاکستان کې بیلابیل قسمه زعفران خرڅیږي چې پکې یو توله د 3.5 زرو نه واغله تر د 8 زرو پورې میلاویږي.
د مشال ریډیو دا
اوریدونکو د آب و هوا بدلون د محل د نړۍ یو له مهمو مسلو یادیږي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي پاکستان د خپل جغرافیایي موقعیت له وجې د آب و هوا بدلون د زیاتو ژور اثراتو ښکار شوی دی. د دوی په خبره د مسلې د پاکستاني او کلیوالو ښځو کاري صلاحیت او ژوند بیا خورا اغیزمن کړی دی. د چارو ځینې شنونکي د پاکستان حکومت ګرموي چې د آب و هوا د بدلون مسلې د حل لپاره مناسب پلان نه دی جوړ کړی. حکومت وایي د عربونو په تعداد کې د ونو لګولو او د باراني اوبو د زیرمه کولو لپاره د وړو ډیمونو جوړولو له لارې هڅه کوي چې ولس د آب و هوا د بدلون له بدو اثراتو وژغوري. پر دې موضوع د مشال لډیو دا تفصیلي رپورټ. په ملګرو ملتونو کې د بشری مرستو د هماهنګۍ ادارې اوچا د روان 2021 کال د اگست پر 12مه په خبر کړي او رپورت کې ویلي چې د آب و هوا د بدلون نړیوال بحران د پاکستانی ولس د پرمختیا او سوکالۍ چارې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د رپورت تر مخه پاکستان په پرلپسې توګه د سخت ګرمۍ او خشکسالۍ څپو ترڅنګ سیلاونه د ځمک ښویدنې پیښې او سمندري طوفانونه تجربه کړي دي. پاکستان د نړۍ د هغو ملکونو په ډله کې حسابېږي چېرته چې د آب و هوا بدلون د خلکو په تیره د ښځو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. دا چې پاکستان ولې د آب و هوا د بدلون مسلې ښکار دی او د دې خطر کچه څومره لویه ده، د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي زده کړو د څانګې استادې ډاکټرې بشرا خان د اکتوبر پر 3مه مشال لیډو ته وویل د پاکستان جغرافیایي موقعیت د دې لامل شوی چې هلته د آب و هوا د بدلون اثرات زیات ښکاره شي.
د پاکستان لوکیشن میجر فیکٹر دی، موږ له هغه لو اکنامیک کنټریز کې راځو نو موږ ایمیټر نه یو، خو بد قسمت سره زمونږ باندې افیکټ چې کوم دی هغه ټول نه ډیر دی. دا غیر ریزن دا دی چې موږ یو داسې لوکیشن باندې یو لکه زمونږ بر نورث چې کوم دی دا د دنیا ټول نه امپورټنټ گلیشیئرز دي، لکه ټمپریچر چې کلم چینج کیږي نو هلته نه به گلیشیئر میلټ په ډیر ریپیډلی، او دا گلیشیئر صرف د پاکستان نه دا پوره ټریټری چې کوم دی د دې کلایمیټ کنټرول کوي. بیا چې تاسو لاندې ساؤت طرف ته راشئ نو پاکستان کلایمیټک وایز لکه دې ته موږ ایرید ټو سیمی ایرید کنډیشنز وو، لکه هغه کې ډېر زیات باران یا د سیزون نه کیږي، لکه مخکې چې د گلیشیر څومره والیوم وو هغه اوس کمیږي لګیا دی. دا غیر ریزن دا دی چې هغه ډېر ایزلی میلټ کیږي او لاندې به د دې افیکټ راځي چې هغه انټینس فلډینګ، نو دا غیر سره لاندې ایریاز چې کوم دي هغه نور زیات افیکټ کیږي.
ډاکټر بشرا خان زیاته کړه د آب و هوا بدلون تر بل هر څه زیات دی او هیواد د وګړو لپاره د خوړو د کمښت لامل کیدای شي. د نوموړي په خبره په دې توګه د سړیو په پرتله د ښځو کاري صلاحیت او د هغوی ژوند خورا اغیزمنېږي.
ټمپریچر او داسې څه خبرې دي ټول نه امپورټنټ افیکټ دا چې فوډ سیکیورټي ایشو به موږ ته نیر فیوچر کیدای شي راشي، چونکه د ښځو خو چایلډ پریپیرینګ ایج کې بچارې فرض کړه د هغوی ډایټري دغه خراب وي نو هغوی سره بیا الټیمیټلی چې کوم ماشوم پیدا کیږي هغه نو لکه یو قسم له یو نیشن لګیا دی خرابېږي. هغې نه علاوه زمونږ په پاکستان کې د اوبو ارینجمنټ یا اوبو پروویژن چې کوم دی زیات تر هغې کې کی فیکټر چې کوم دی هغه زنانه دي، هغوی زی لانګ ډسټنسز کور کوي هلته نه هغوی اوبو چې کوم دی په مټکو په یو شي بل شي کې، لکه یو طرف ته د هغوی ریسپانسبلټی ده چې ماشوم پیدا کا کور کار ریسپانسبلټی فوډ پریپریشن دا ټول سیزونه دی کې چې long distances the other associated with the
social problems. د ملګرو ملتونو رپورت وايي پاکستان د خپل وګړو د خړو ضرورتونو پوره کولو لپاره تر ډیره د آب و هوا بدلون له پلوه پر خپل حساسه ځمکه او د اوبو او ځنګلونو پر منابعو تکیه کوي. د رپورت تر مخه د پاکستان د 20% وګړو د ژوند دارومدار پر زراعت دی، خو رپورت زیاتوي چې د آب و هوا بدلونو په نتیجه کې د خړو د کمی پیدا کیدونکو ستونزو په تیره د ښځو او ماشومانو پر صحت او ژوند زیات اغیز وکړي. همدې مسلو ته په پام په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکخه او د عورت ازادي مارچ یو فعاله عصمت رضا شاه جهان وایي پاکستان د پرمختیا او خوشحالۍ لپاره ضروری ده چې هلته کارخانه ولګي او ولس یې په روزګار شي.
ملکونو ته وایي چې تاسو زیات بوټي کری، زیات بوټي کرلو مطلب دا دی چې ولس چې دی هغې نه به دغه عوامي شاملات ځمکې ټولې بند شوي. پاکستان کې اویا 80% آبادي کلو کې ده، چې دې خلکو نه تاسو دا ځنګلات راونیسئ نو دوی به څه کوي؟ دوی به مال چرایي د پاره ګیا د بازار نه اخلي، دوی ګیا اغستی شي، ګیس هم نشته، ګیس ټول په خاریو کې ورکړی دی. د ښځو ژوند چې دی هغې باندې ډبل د کار بډن دی، هوا کې چې کوم لوګي مسله ده نو دغه صفا اوبه هم نشته، ژوند چې دی هغه ډېر زیات سخت دی. د وجه دا ده چې عمومي طور بندوبست نشته، چې کوم دغه پالیسیانې دي مونږ دې باندې اختلاف لرو چې دا مونږ نه منو چې وسط مغرب دې په خپله باندې کاربن پروډیوس کوي او بوج چې دی هغه په مونږ باندې دی. نو مونږ کوم چې دلته انډستریلایزیشن نه وي شوی، دا زړې رښتې جاګیرداری شوه، قبایلیت شو، دا خو نه ختمیږي دلته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 13 سپتمبر میاشت پر دریمه د چین په پلازمینه بیجنګ کې د دوامدار پرمختیا پر موضوع جوړې وی غونډې ته په خپل ویډیوي وینا کې وویل حکومت یې د غربت خاتمه او د آب و هوا بدلون مسلې حل ته په خپل کاري پلان کې لومړیتوب ورکړی دی. نوموړي په دې لړ کې د خپل حکومت د احساس او بلین ټری سونامي پروژو یادونه وکړه. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند یوې غړې شګفتې ملک د اکتوبر پر درېمه مشال لډو ته وویل د حکومتي داو برعکس په صوبه کې د یو عرب ونو لګولو منصوبه له ناکامۍ سره مخ شوي.
زنانو حوالی سره کبیا مونږ د اویرنس خبره کوو، او مونږ داسې ساغ نشته دي لکه مونږ په خبر خبره کوو کو نو دی وی چې دومره دومره ونی چې غکړی دي سره بړي. خو بدقسمتی دا ده چې خبرې کیږي عملي کیږي نه. ما په بلین سونامی کوشن باندې پارلماني کمیشن جوړ شو، حکومت او د اپوزیشن ممبران شو، زمون طرف نه دورانی سه بوزو موټولو، بیا دورانی سه ما ته ریکوست وکړ چې تاسو دا د بنو نه شروع کړئ ځکه چلته دي د بلین ډیر دعوی کړی دي. دوی چې موږ دې 10,000 بوټي لګولې دي، هغه چې موږ په موکو کې تاغل تدریس او بوټي زمون ته په خبر چې ما سمره دینه ډیټیل وغوښته نو هغه کې پکار دا و چې په پر یو سی باندې 14,00,000 بوټي لګېدلې وي، خو په یو یونین کونسل کې سل بوټي نشته.
د شګفتي ملک د نیوکو په جواب کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړی عائشہ بانو وای دوی په قومي او هم صوبایي اسمبلیانو کې د آب و هوا بدلونو د غید اثراتو موضوع په بیا بیا پورته کړي. د نوموړي په خبره د صوبایي حکومت په کلنی بجټ کې د اوبو د کمی ستونزې د حل لپاره یو اندازه پیسې هم بیل کړي دي.
زمونږ په صوبې کې زیات کلچر د اوبر اوړلو زنانه کوي، زمونږ واټر ټیبل لاندې روان دي او دا د پوره دنیا مسله ده. ساوت کې د اوبو دومره مسله ده چې زناور او انسان د یو ټن اوبسکي ایون زما خپل هم چې کم فنډونه موږ کوشش کړی دي چې داسې قسم پروجیکټ ته موږ ورکو چې کم کې خلکو ته د اوبو چې کم پرابلم دي هغه فسیلیټیشن اوسې. زمونږ د ډیزل بجټ کې فنډز مختص شوی دي چې گرین واټر کنزرویشن چې د اوبو ضیا چې کم دي هغه نه کیږي. زما چیف منسٹر صاحب سره خپل هم په دې باندې شوی دی چې زمونږ په صوبې کې پکار دي چې موږ سره یو کلایمیټ چینج باندې یو سپریټ ډایریکټریټ وي. زمونږ نېشنل اسمبلی کې او صوبایي اسمبلیانو کې په هر ځای کې خپل یو ټاسک فورس دی حکومت ته غریب نه پروپوزلز ورکو دي کې 17 ګولز دي چې کم ګورنمنت ایکوال اپورتونټی سره دي، تعلیم سره دي.
ملګرو ملتونو روانه لسیزه یعنی له 2021 تر 2023 زیاتیس کاله موده د چاپیریال د نظام د بحالۍ لسیزه په توګه نوموولې ده. په عین وخت کې آسیایي پرمختیایي بانک او نړیوال بانک د 2021 زیږدیز کال د مې پر 19 خپور کړي او ګډ رپورټ کې خبرداري ورکړې چې پاکستان به د آب و هوا بدلون مسلو له وجې ښایي د کال شاوخوا 3.8 اربا ډالر اقتصادي تاوان وویني. په رپورټ کې زیاته شوې د آب و هوا له بدلون سره تړلې مسلې ښایي په راتلونکي کې د پاکستان د غریبو خلکو او لږکیو ډلو ژوند لا پسې خراب کړي.